السلام علیکم، ستړی مشه. وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شپې. زه صفی الله ستانکزی د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم. پیل په خبرونو کوو. نن د فبروري څلورمه د سرطاني ناروغیو نړیواله ورځ ده. سکال د دې ورځې شعار له سرطان سره د مبارزې په برخه کې په ګډو نړیوالو هڅو ټینګار دی. افغانستان د نړۍ له هغو هیوادونو دی چې له سرطان سره د مبارزې په برخه کې د امکاناتو د نشتوالي په سبب وروسته پاتې دی. په افغانستان کې د سرطان په وړاندې د مبارزې د بنسټ د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د سرطان د ناروغانو شمیر شاوخوا 15 لکو ته رسیده. د لازمو روغتیایي امکاناتو او خدماتو د نشتوالي په سبب له دې ډلې د مړینو شمیر نږدې 6% راپور شوی دی. په اوسط ډول هر کال په افغانستان کې شاوخوا 20000 تنه په سرطان اخته کیږي چې اکثر د سینې، معدې او شش یا سږو سرطانونه دي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې ICRC د رسنیو هغه راپورونه رد کړل چې وایي دې کمیټې په کابل کې خپلو کارکوونکو ته سپارښتنه کړې چې د امنیتي دلایلو له امله دې دندو ته نه ورځي او په خپلو کورونو کې پاتې شي. د افغانستان لپاره د نړیوال سره صلیب څانګې پرون دوشنبې په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو بیان کې دغه راپورونه بشپړ ناسم بللي او ویلي دي چې کارکوونکي د کابل په ګډون په ټول افغانستان کې له کوم خند پرته خپلو عادي کارونو ته دوام ورکوي. سره صلیب همدارنګه ویلي چې د بشري مرستو د پروګرامونو په ګډون یې ټول پروګرامونه لکه د پخوا په څیر فعال دي. سره صلیب دغه راز ویلي چې دا کمیټه په افغانستان کې اړو ټولنو ته د بشري مرستو رسولو په برخه کې پر خپلې ژمنې ولاړه ده. ICRC نه دی ویلي چې د دې کمیټې د فعالیت په اړه ناسم راپورونه کومو رسنیو خپاره کړي، خو په کابل کې د فرانسوي روغتون مشر ایریک چیسن په دې وروستیو کې د فرانسې لومون ورځپاڼې ته ویلي وو چې د روغتون د ښځینه ډاکترانو له نیمایي ډېرو یې د طالبانو د محدودیتونو له کبله خپلې دندې پرېښي او د سره صلیب نړیواله کمیټه هم ورو ورو له افغانستانه په وتلو ده. د طالبانو حکومت ستره محکمه په کابل او کندوز کې پر دوو تورنو کسانو د شریعت له مخې د تعزیري سزاګانو د عملي کېدو خبر ورکوي. دې محکمې پرون په خپله وی پاڼه کې ویلي چې د کابل په چار اسیاب ولسوالۍ کې یو کس د نامشروع اړیکو په تور په 9 دیرشو درو وهل شوی. د دې محکمې د اعلامیې له مخې په کندوز کې ورته سزا یو کس ته د قتل په تور ورکړل شوې. پر بدني سزا سربیره دواړه تورن هر یو په یو کال تنفیذي بند هم محکوم شوي دي. د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو مدافع ټولنو د طالبانو پر دا ډول مجازاتو ته انتقاد کړی او هغه له بشري حقونو څخه ښکاره سرغړونه بللې ده. له ازادي راډیو خبرو ته غوږیست. د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته نږدې په وحدت زندان کې د بندیانو د خونړې بلوا په نتیجه کې لږ تر لږه 3 بندیان مړه او 2 ساعتونو کې ټپیان شوي دي. د خاور خبري اژانس د راپور له مخې دا پیښه پرون د پلازمین دوشنبه په 10 کیلومتره کې د وحدت ښار په زندان کې هغه مهال رامنځته شوی چې 2 بندیانو د تیزو شو وسیلو په ذریعه د زندان پر ساتونکو برید وکړ. د راپور له مخې شاوخوا 9 بندیانو چې له امرونو سرغړونو ته دوام ورکړ او د تیښتې د هڅو په ترڅ کې د ساتونکو د وژلو هڅه وکړه. 3 په ډزو وژل شول او پاتې شپږ یې ژوندي ونیول شول. په پیښه کې 3 ساتونکي ټپیان شوي. د چارواکو په وینا له دې پیښې وروسته په زندان کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د پراختیایي مرستو یا USAID موسسه دغه وزارت په خبره له ډیره وخته راهیسې له خپل اصلي مسیره منحرفه شوې ده. د وزارت په یو بیان کې چې دغه وزارت په فیسبوک پاڼې خپور کړی دی راغلی دي چې د USAID د بودیجې یوه لویه برخه د امریکا متحده ایالاتونو د ملي ګټو په اساس نه ده تنظیم شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مارکو روبیو په مشرۍ به د دغې پراختیایي ادارې د کارونو ارزونه وشي او دا یقیني کیږي چې د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه نه مصرفیږي. اخوا د امریکا د پراختیایي ادارې یوسیټ د زنډولو د خبرونو او ګنګوسو ترمنځ د امریکا د کانګرس ګڼو په تیره ډیموکرات غړي ویلي دي چې اجازه نه ورکوي د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره د امریکا د پراختیایي مرستو نړیواله اداره یا USAID وزنډوي. او د سوریه موقت ولسمشر احمد شرع نن سه شنبه د ترکیه له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره ګوري. احمد شرع د سعودي عربستان څخه ترکیه ته ځي او تمه ده چې غرمه مهال پلازمینه انخری ته ورسیږي. سوریه او ترکیه شاوخوا 900 کیلومتره ګډه اوږده پوله لري. د سوریه د بشار اسد له رژیم سره ترکیه اړیکې نه درلودې او برعکس د اسد د رژیم مخالف ډلې تقویه کولې او ملاتړ یې ترې کاوه. د راپورونو په اساس تمه ده چې د احمد شرع او رجب طیب اردوغان ترمنځ په دې لیدنه کې د سوریې په بیارغونه او همدارنګه د کردانو په موضوع باندې بحثونه وشي. د بشار اسد د رژیم په پرځولو کې د اس ډی اف یا د کردانو جنګیالیو هم لویه برخه درلوده چې ترکیه یې مخالفه ده. رابش اول مطلب ته پاکستان د امریکا په ګډون له لویدیځو هیوادو غوښتي هغه افغانان دي چې دوی له مخکې منلي یا یې د منل کېدو پر کیسونو غور روان دی او په دې هیواد کې انتظار باسي ژر تر ژره خپلو هیوادونو ته ولیږدوي، که نه د مارچ له میاشتې وروسته به یې له خپلې خاورې وباسي. په عین حال کې په امریکا کې د پخوانیو امریکایي پوځیانو یوې ټولنې د ټرمپ له ادارې غوښتي چې هغه افغانان دي چې په افغانستان کې یې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د هغوی کورنۍ دی له هغه امر څخه مستثنا کړي چې د کډوالو د لیږد د ځنډیدو پروګرام له مخې امریکا ته یې د لیږد بهیر درېدلی. جزئیات په دغه رپورټ کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت چارواکو د دوشنبې په ورځ تایید کړه چې حکومت پریکړه کړې چې د متحدو ایالتونو په ګډون لویدیځ هیوادونه له ژمنې سره سم هغه په زرګونو افغانان ژر له دې هیواده ونه باسي نو به یې دوی له خپلې خاورې وباسي. د 2021 کال په دوبی کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په لسګونو زره افغانان له دې ویرې چې طالبان د لویدیځ له حکومتونو یا پوځونو سره د همکارۍ په خاطر ترې غچ وانخلي پاکستان د تللي او ډېری تر اوسه په هغه هیواد کې د تلو وروستي مقصد ته انتظار باسي. د امریکا غږ انګریزي څانګې د راپور له مخې تېره اونۍ د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې په پاکستان کې د شاوخوا 3 میلیونه افغان کډوالو په اړه یو لړ مهمې پریکړې وشوې. د دې غونډې په اړه په یوه سند کې چې امریکا غږ یې د دوشنبې په ورځ یوه کاپي ترلاسه کړې چارواکو ته امر شوی چې د افغان کډوالو د ایستلو 2 مرحلې پلان عملي کړي. د پریکړې له مخې ټول هغه افغان کډوال چې لویدیځو هیوادونو ته د تلو انتظار باسي او په اسلام آباد او راولپنډۍ کې اوسیږي که دریم هیوادونه یې د مارچ میاشتې تر پایه له پاکستان نه ونه باسي او خپلې خاورې ته یې ونه لیږدوي نو له دې ښارونو به وایستل شي. شاهباز شریف همدارنګ د بهرنیو چارو وزارت لارښوونه کړې چې د دریمو هیوادونو له ډیپلوماتیکو استازولیو سره د لیږد په شرایطو د برابرو افغانانو د ځای پر ځای کولو لپاره همغږي یقیني کړي کنه دوی به افغانستان ته ډیپورت شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان شفقت علی خان په دې وروستیو کې د هغو افغانانو شمیر چې له پاکستان څخه مختلفو هیوادونو ته لیږدول شوي نږدې 80 زره تنه و. خود خو وویل چې شاوخوا 40 زره نور تر اوسه د لیږد لپاره په پاکستان کې انتظار باسي. د راپورونو له مخې په دې ډله کې شاوخوا 15 زره په امریکا کې د میشتېدو لپاره منل کېدو ته انتظار دي. امریکا ته د تلو په نیت د دغو افغانانو برخلیک د ولسمشر ټرمپ ادارې وروستۍ پریکړې هم له یو ناڅرګند حالت سره مخامخ کړی. د ټرمپ ادارې د کډوالو د منلو پروګرام د نوي ورځو لپاره ځنډولی او ویلي دي چې په دې موده کې به دا ارزوي چې آیا د دې پروګرام پیل د واشنګټن ګټې خوندي کوي که نه. په عین حال کې د افغان ای واک په نوم د یوې ټولنې چې له افغانستان او نورو ځایونو یې امریکا ته د پخوانیو افغان پوځیانو په لیږدولو کې مرسته کړې او دې برخه کې هڅې مخته وړي یو شمېر غړو یې له ولسمشر ټرمپ څخه غوښتي چې هغه افغان متحدین له هغه اجرایوي امر څخه مستثنا کړي چې متحدو ایالتونو ته د ټولو کډوالو پر لیږد بندیز لګولی دی. د دې ټولنې په وینا د دغه امر له مخې په زرګونو افغان متحدین او لږ تر لږه د هغوی 200 کورنۍ له یوه بې برخلیک حالت سره مخامخ شوي دي. د سټارس اند سټرایپس ورځپاڼې د دوشنبې د ورځې د راپور له مخې د امریکا د مرکزي قومندانې سینکام پخواني قومندان متقاعد جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر بهیر څارنه کولو وویل چې متحده ایالات د دغو افغانانو چې د ده په وینا امریکا ته وفادارو پوره وړې ده او دی هیله مند چې سپینه ماڼۍ د هغوی د لیږد پروګرام بیرته پیل کړي. د راپور له مخې د امریکا دفاع وزارت په دې اړه چې آیا دوی به د دغو پخوانیو افغان پوځیانو او د هغوی د کورنیو د لیږدولو لپاره له صادر شوي امر څخه د استثناء غوښتنه وکړي او بیا به د اغیزمن شوو لپاره د نورو امکاناتو لارې چارې ولټوي که نه د دوی پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د افغان هیواد په وینا لږ تر لږه 40 زره افغانان د ټرمپ د ادارې د کډوالو د پروګرام د ځنډولو له امله اغیزمن شوي دي.
نیمه نړۍ
خسر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
درنو دوستانو سلامونه میومنی
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو کوم څه اوس فینن منګ راتاو سوي یاستو نو یو فشار ده لکه ډیر بد
دی وی جلې غاک مو ورېده چې ویلې کوم ورځې چې په سی برخه کې ل انسټیټیوټ څخه راګرځول شوې ده رواني حالت خنه دی د واز انجونی نه دی چې په افغانستان کې بشمیره بندیزونه ل رواني ستوند سره مخ کړی دی بلکې کورنۍ هم ورته زوري کی
تیر ورځ هم د مونږه چپټنه وکړه وړه کې د مینو می سمیاتې وي وضعیت څنګه دی مو کوم په لکه پرتا یو چې راګم وسو کو د مونږه دوه ډیر چیرې وي دا هم تاثیر دی په ټول مو کړی
له بلې خوا پر افغان ښځو او انجونو باندې د رواني درملنې په برخه کې سي مرکزونه هم په دې وروستیو کې تړل شوي دي
رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي د بلې خوا بیا دوی رواني سنټرونه هم بند کړي دي چې د دوی د پاره حدا کل په دا اړه یو مشوره ورکړي څوک یو خبره ورته وکړي سر ور خلاص کړي هلته خو هغه پر بند کړل دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجود و هغه هم پر بند کړل
نن امدا موضوع چیرو ملتیا مو وکړی درنو ورتونکو لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده د افغانستان په لور پروت سیمو کې د خځینو لپاره د زده کړې زمينه لکه څنګه چې لازمه و لپاره خاص هم نو برابر خو لکه ورځې چې طالبان د دوم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل د کلیو په ګډون په خارونو کې هم د زده کړې دروازې د ټولو خځینو په مخ وتړلې د خځو په زده کړو باندې ورستای بندیز په سی برخه کې د نیمه زده کړو مرکزونو بندیدل دي د دې مرکزونو جنی وایي چې د طالبانو د نظام د کړنې دوی ته له نورو ستونزو سره سره رواني مشکلات هم پیدا کړي دي په پایل کې د 22 کلنې شګوفې خبري اورو هغه وایي چې له زده کړو څخه راګرځول وي خوب نه وخت او به خوبه بیا د ژوند ټولې چارې ورګاډي وړې کړي
نرسنګ علی لو السلام او د سمستر مکمل درس ویلې منګ د دویم سمستر امتحان نه هم ورکړو چې دریم سمستر ته تللو نو ورسته له هغه نه د منګ کار مخ په عمل کې دوه روانو په حق کې یو ډیر خوشایند او ډیر په شوق او ذوق باندې د درس ته تللم ځکه دا ماته یو نوې رشته او یو نوې شاین عثماني او شاین تنځ د کول او خپل ځان په حق لپاره کې په هیدلو خو متاسفانه که په کومه ورځ سویل سودان ور باندې په هغه ورځ زمونږ امتحان هم وو خو ستاسو امتحان نه اخیسته مونږ ورته ویلې چې ول امتحان نه اخلي ویلې چې یو نامعلومه شرایط دی او به ګورو چې څه پېښ کیږي دا حقیقتا یو دردناک وخت وو ځکه کله چې دومره زحمت ورته باسو دومره زحمت ورته باسو تمام شپه کې نه درس وایا ورځ درس وایا خپل دوستان ملګری کورنۍ سره وخت کم تیرو او درس وایو تر څو څنګه خپل هیله ته ورسیږو په کوم ورځ وایي چې نه درس نور نشته درس بند نو دا یو وخت دردناک صحنه ده
لرواني اړخه په تاسو باندې څومره منفي اثر کړی د ځان سره کوم احساسوي اوس
لکه یو بے معنا وضعیت یو هیڅ ناخوشایند حالت ځکه هغه ته هم بهر تللو داسې کور نه بهر تللو نیو شایان زده کوله دا یو اړخ دی خبرې وو اوس مکمله په کور کې یاستو خو کله چې انسان له خپل هغه د خوښې شي نه راتاوي کی نو دا واقعیا یو فشار ده کله کله حس کوو چې لاسو په هم بي دلیل لرزيږي یا داسې یو د سړو حس کوو خو سره دې چې تاوده به اوسېږو خو موږ هم د لرزش حس کوو نو دا یو واقعیا رواني حالت ده چې ډېر زیات فشار په موږ باندې راولي
خوب د څومره سره نارامه سوای کله چې ځان سره یوازې دا موضوع څومره درته دردناک کیږي
که حقیقت کې وایو تقریبا د شپې له خونه تر هدا اقل دوه پورې دریو پورې اصلا خوب نه لرم ځکه چې نه داسې چې زه وایم زه د ورځې نه د ورځې خوب هم نسته د شپې هم خوب نسته او کله چې به ویده کیږم هم ډیر یو نارامه خوب وي په خوب کې هم هغه کتاب ده کتابچه ده یا مکتب ده یا مدرسه ده یا هم پوهنتون ده کوم څه اوس فینن موږ راتاو سوي یاستو ځکه مکتب خلاص خو اوس فینن هغه حالت کې چې موږ باید پوهنتون ویلای وای نستا نو یو فشار ده لکه ډیر بد
د سې وضعیت کې د کورنۍ ملاتړ ته څومره ضرورت لري او د کورنۍ برخورد د سره څه رقم ده؟
د کورنۍ ملاتړ خو زخت زیات ضرورت ورته لرو یا احساسوم، ځکه مور مې خویندې مې مور مې دغه وایي چې شل کاله مخکې څه دا هسې و او ټولو جنکن بند پانتونونه بند و، خو کله چې بیا حکومت تبدیله سو یا تحولات بیا راغلل نو جنکن بیا پیاوړې راغللې. نو اوس هم ممکنه یا د حکومت په تبدیلېدلو یا په تحولاتو یا هم په دې چې شاید دوی خپله پرېکړه تغیر کړي بیا پانتونونه مکتبونه خوسي کړي، نو دا یو ښه خبر به وي درته. خو او دوی ملاتړ کوي، خو هغه د زړه ناامیدي احساس یا د خفګان احساس ډېر انسان ځوروي.
صنفیانې دي لغو خبرېږي کوم وضعیت ته رسېدلي؟ آیا داسې حالت کې خو به نه یې چې هغو دوی ځان ته زیان رسوي، رواني حالت یې تر دې حده خراب وي؟
ولې نه، زمونږ صنفیانې دي چې اوس هم په ارتباط کې ویل یو بل نه حواله اخلو او یو تعداد دي چې له لرې ولسوالیګانو نه یوازې د همدې لپاره راغلی وي بېرته تللي دي، نو دا هغوی ته ډېره سخته ده. زمونږ خپله یوه ملګری وه، هغې له ډېر فشار نه وای د شپې لخوا اصلا خوب نه لرم او د ورځې تمامي ورځ ځان په کار کې مصروف، فقط ډېر فشار لرم ذهن باندې. او یو تعداد نورو خپل امید قطع کړی دی، ویل دي نه بېرته نه شروع کېږي، نو مخه کړی ده د کورنۍ په خوښه باندې، نورو سره کوزده کړی ده یا هم ودونه کړي دي، کوم څه پخوا ورته امید و نه اول به درس وایو بیا به کوزده ودونه کوو، خو هغوی کم لږ اوس ناامید شوي دي او د کورنۍ پرېکړې ته یې غاړه ایښې ده.
د کندهار اوسیدونکو شفیقه فاروقی چې د جمهوریت په وروستیو کې له طب څخه فارغه شوې او اوس بی دندې په کور ناسته ده، وایي له یوې خوا د زده کړې ټولې لارې وتړل شوې، له بله پلوه رواني سي مرکزونه هم د طالبانو لخوا په دې پلمه وتړل شول چې دلته ارواپوهان د خلکو کورنیو چارو کې مداخله کوي. د اغلی فاروقی په خبره اوس نو افغان نجونې او ښځې د رواني درملنې لپاره سي مرکز ته هم نشي ورتلی.
د دې څخه را ګرځولې دي چې د هغو رواني حالت خراب شوی دی، د تعلیم یې را ګرځولې دي، خلک پرمختګ کوي موږ شاتګ کوو. زموږ ټولې ښځې خویندې که د کار دادي که د درسو دادي هغه ټوله پر کور ناست دي. زما خپل ملګري دي اگزیټ امتحان ته امادګي نیولې و، دوی دغه سږ کال اگزیټ امتحان هم اخیستی، د تخصص ته یې هم اخیستی، د اگزیټ امتحان یې زندوان اخیستی. یو خو ذهني دي رواني تکلیفونه ور پیدا شوي دي، د بلې خوا بیا دوی رواني سینټرونه هم بند کړي دي چې د دوی دپاره حد اقل په دا اړه یو مشوره ورکړي، څوک یو خبره ورته وکړي، سر ور خلاص کړي، دوی باید ټولنې سره یو ځای مخ ته ولاړ شي. لیکن نه، هلته خو هغه پر بند کړل، دلته بیا د دوی د رواني صحت لپاره چې یو څه موجوده وه هغه هم پر بند کړل.
دغه نجونې چې له قابلګۍ نه راګرځول شوي دي، دوی په هکله راته وایي څومره یوې نجلۍ ته سخته ده چې خپل پانځای بدل کا، په یو امید په یو هیلې باندې راسي قابلګۍ ته کښېني، هغه هم ورباندې بندې کا، څومره سخته ده؟
دا خو بېحده ډېره سخته ده. ځینې نجونې په دوی کې دا رقم هم شته چې هغوی بېرته خپل د کور سرپرستي کې نارینه په کور کې نه لري، نو دا تعلیم ونه کې درس ونه وای، دا ګټه څنګه کور ته یوسه، دا څنګه خپل کورنۍ بیرته څنګه راپورته کې، خو نسې ک ان د دې ارمانونو امیدونه تر خاورې لاندې سپل، همې کورنۍ به سرنوشت په سر سره پاتې سو، ځکه د کور سرپرست چې دا رقم به سرنوشت وي نو مکمل کورنۍ ورسره تباه کیږي.
شفیقه فاروقی زیاتوي که څه هم طالبان د خلکو غږ نه اوري، خو بیا هم یو پیغام ورته لري.
تاسو ښځې ته خپل حق ورکړئ، د ښځې حقوق وپیژنئ چې د هغو حق څه دی. په اسلام کې دا نه دی راغلی چې ته په بندیز ولګو خپل په حکومت کې چې ښځې د تعلیم ونه کې، خو نارینه دي چې هر څه کوي ودی کې هېڅ پروا نه کوي، دا رقم نه دی راغلی. هغه وای تعلیم یا علم چې دی پر نر او پر ښځې فرض دی، صحیح دی. تاسو غواړئ قوانین او اصول مراعات، تاسو فکر کوئ چې ښځې د بدې لارې دپاره راوځي، دوی باید ودې ته پلان جوړ کړي چې باید په کم ډول سره زنانه درس وایي، په کم ډول سره مردانه درس وایي، وختونه دی ور جلا کې، نور اصول او نور قواعد دی ورته کښېږدي، خو دا رقم دی نه کوي چې د مکمل هیواد سرنوشت یې ورته تر خاورې لاندې کړه. څومره چې هیواد پرمختګ کړی و په دا شلو کلو کې، بېرته تر هغه ډېر شاتګ وکړي په دې رقم سره. هم اقتصاد را صفر سو او هم یې د تعلیم کچه صفر سوه. دوی خو ځان ته عالمانو پوهان وایي، خو لیکن فکر نه کوم چې دا رقم پوهان دې داسې یو کار وکړي چې پر ښځې دې تعلیم ودرې
لري پر شزه دي وظیفه ودري ولي اغه شزه چې په کور کې نارینه ونه لري استاسي حکومت دغه د کولای شي چې په اغه کور کې د هغې شزه یا سپنسری ته یا د سپنجری ته یا د کوچنی ته عاید ورکړي لکه څنګه چې په خارج کې ورکول کیږي. نو تاسو خدا هم نه کوي چې کوچنی پیدا کیږي تاسو هغه ته عاید کښېږدئ یا سپینژری یا سپینسری تاسو هغه ته عاید کښېږدئ او ځوانان دې کار وکړي. لیکن ځوانان کار کوي ښځې حق نه لري چې کار وکړي، انجینې حق نه لري چې درس وایي، چې درس ونه وایي کار نشي کولی. تاسو وایئ چې صحیح مرکزونه دې هم بند شي ځکه مرګ او ژوند د خدای په لاس کې. الله تعالی وایي وایي ته حرکت وکړه چې زه برکت وکړم. نو ته چې درس و تعلیم په دوی ونه وایې نو څه رقم باید د یو چا ژوند وژغورل شي؟ د هغه چا ژوند چې ژغورل کیږي حتماً یو وسیله غواړي، یو سبب غواړي.
یو افغان میرمن چې نغواړي خپل نوم یاد کړي وایي چې دا خپل هم ډاکټره ده، له همدې وجې غواړي چې لورې هم په سي برخه کې زده کړې وکړي. او لورې هم غوښتل چې ډاکټره شي. کله چې طبي برخې وتړل شوې نو د قابلګۍ برخه یې پیل کړه، هغه هم قرباندې وتړل شوه. دا میرمن د خپلې لور د زده کړو په برخه کې وایي
طالبان نه غو زما لور په یولسم ټولګي کې و، کنه بیا طالبان چې راغو هغه لکه بیا دولسم ته وشو. بیا طالبان چې هغه وخت کې اعلان وکړو چې دولسم کلاسونه چې دی ته ارتقا ورکوي، لکه د دین یو صرف امتحان واخلي بس دی رخصت کی. بیا چې کله د دین دغه شهادت همي وشي بیا موږ ورته اول ورکو. نو بیا زما لور هغه دولسم کلاس صحیح نه ویلې، صرف هغه امتحان دی دولسم ورکړی و، هغه دولسم تر شوی نه و. بس بیا لاړم یو ورځ د دې شهادت همي می ډیر پښتون زمې واخصله، هغه چې می واخصله د لور ته می ویلا دا بیا جړلا خیر دی لوري مجړ د یو تا باندې نه د ټول افغانستان په جنکو باندې دی اوس ستا مور وګوره زه په خپله دوه لیسانس لرم کور کې نسته یم. خیر لوري خدای مهربانه دی، یو ورځ نه یو ورځ به ښه شي چې ته په خپله تعلیم کې. بس هره ورځ دا ژړل ډېر خفګان کول. بس ما ویل زه خیر دی ستا بوزم یونیورسټیټ کې کابل کې هلته به داخله کوم چې دا سبقونه دې ختم شي. دا ویل ښځه سعیده اوس چې دا وکتل چې یونیورسټیټ هم بند شو دومره ژړلې وه، یو خو ته دا ژړې یو خو ته زه په خپله ژړم. ما ویل لوري چې څنګه موت ژړو د ټول افغانستان هم دغسې جنکو ته ژړې. قسم دې فرشته جانې دومره جړل دي چې دې جنکو ته ګورم د شبکې اجتماعین کې دی د ټي وي کې ګورم ډیره مې سره خپه شو.
د میرمن زیاتوی چې نوی ځوانان له خوندې څخه ورسته د ځان لپاره د بیلابیلو پانځي او د ویلو لپاره پریکړه کوي. همداسې د دې لور هم لوړې هیلې درلودلې خو په خبره له خاورو سره خاورې شوې.
خپل هم داسې اولنۍ کې به ویل چې زه ژورنالیزم په برخه کې سبق وایم، خو یو دم لاړو د دې د صحت دغه برخه ته ډاکټري برخه ته لاړو چې نه مورې زه ستاسو مسلک غواړم چې مخکې اوسم یا وایم. ولی زه صحیح چې څنګه ته غواړې ستا په علاقه په کوم ځای کې دی، په کومه درسونه باندې دی، په کومه پوهنتون کې، په کومه رشته چې ستا خپله دغه دی ستا خوښه دی زه هغه منم. بس دا لاړو زه چې زه زما یونیورسټیټ وایم د څلور کالو قبلګي دی زه هغه وایم. ولی زه صحیح ده چې دا اړتیا لري چې یو ښه ژوند ولري، دا به سواده شي، دا خپله ژوند باندې پوه شي، خپله چې دا کله مور جوړېږي چې دا خپله بچي ښه صحیح تربیه وکړي یا تربیه کولی شي. نو یو مور ته څنګه اړتیا ده کنه چې زما لور اوس دومره د ټولو نه پاتې شوي ده، ډېر زړه مې خپه شو. بس داسې نا امیده پاتې شوي یو فرشته جانې د خپل وطن نه ما خوتم چې زموږ امید هغې نه هم پاتې شو. بس دعا کوو چې خدای پاک یا زموږ خپل ملک جوړ کړي، که زموږ خپل ملک نه کړي زموږ هغه کیسونه وشي چې حداقل زه خپله د بچو باندې د تعلیم خلاصه کړم، بیا مې څه زغم نشته دی.
روانی مشوره کریمه شیرزی بیا وایي چې د دې څلور لونو غوښتل چې ډاکټر شي. بیا چې پوهنتونونه وتړل شول یوې لوري غوښتل چې نرس شي، خو دا چې هغه زده کړې هم په نیم کې پاتې شوې اوس یې روحي حالت دومره خراب دی چې له ځان سره ژاړي.
زه به دا درته وایم چې اولین لن مثال د ما خپل اولادونه دي چې د ما مثلا لوران دولتي ته پنځي کې وي، مثلا یوه تقریبا پنځم سم کې وه، یوه درېم سم کې وه. هغه یوه خو چې تحصیلات یې لږ مخکې تللې وه په هر صورت ده، بله وړکۍ ما خپله بوتله شخصا قابلګۍ بخش کې مې کېنوله. نو کله چې هغه بخش هم په بند کړلو خو طبیعي ده کنه چې هغه ډېره مایوسه کېږي، ډېر جیګرخونی کېږي، ګوشهګیري اختیاري وي، انزوا ته ځي، عصبانیت او خلتنګي. مثلا د هر شي نه ګوشه کېږي.
بله تاسو په کور کې څومره زیات منفي اثر په تاسو باندې وکړي د مور په صفات په پلار باندې په دوی باندې کته هم د تاسو په خبرو کې لورایا په پایل کې ښکاراسوله خو بیا هم کراته وځي کې ډیر بخي
په یو ځای کې چې سړی ژوند کوي تعبید کنه چې نور خو به د افغانستان حالت موږ تاسو ټول ته مودم دي چې هیڅ خوشحالي نه وایي وخت چې د مانه پښتنه وکړي چې کور لري ما ورته وخندل ما وځه څلور د نه کور لره ما وې څنګه ما د مو څلور لورګانې دي په موږ باندې د تحصیل وکړه ما ته څلور راپورته ندیانه زنوری چین غړم ما ته چم دا اولادونه مې ورسیم دای ما کور دی یعنی د موږ ټول هیله امیدونه یعنی تناز ځان نه خایم دي هر خځه دي هر افغان دي هر کورنۍ د غیله و نور سنور ته پاته چې خپل اولادونه اده قال یو ځای ته ورسو او کله کله موږ وی چې کوم هغه خلک ملک ته خدمت کا هغه خلک واقعي خلک دي چې سالم اولاد جامعه ته وړاندې کو یعنی دا چې خدای نفسه موتاد نوي پودری نوي به علم نوي دا یو خدمت دی چې موږ کله کله وی چې وطن مرده په دغه رقم باید مرده خدمت وکړو چې صحیح او سالم اولادونه ورته وړاندې کړو د هر مور د خواسته و چې اولاد یې ورسیږي و ځای ته لاړ شي حداقل په خپلو پښو ودرېږي چې سبا ورځ چاته احتیاج او محتاج نه وي موږ ټولو باندې ډېره منفي اغېزه کړې ده چې خپل اولاد ته ګورم تېره ورځ هم د مونه چې پوښتنه وکړه د وړکۍ لور مې نومې سامیات وي وضعیت یې څنګه دی ما کمپله کې پرته وي چې غږ هم ورته وکړو د مونږ نه دا ډېرې چیغې وي یعنی دومره حساسه شوې ده دا رقم تاثیرات یې په ټولو باندې کړي ده نو دا نه چې یعنی زه د لاندې مثال خپل کور کې وینم کله کله وی در که حالت هغه وخت کې چې په خپل یو انسان یو شی وویني که نه ورسه مخامخ شي نو زه اوس هغه خلک ډېر ښه در کولی شم چې تعلیم نه پاتې دي تحصیل نه پاتې دي و بعضي خلک چې رسېدلي دي یعنې فارغ شوي دي دی رشتې نه ځکه کله ورته یم تاسو خوشبخته خلک دي دغه دي حداقل د درمان په زړه کې نه شته چې دغه شی پاتې دي
له دې مثلې نه هم دا څو میاشتې تېرې سولې چې دا نجونې هم نشي کولی چې لاړې شي قابلګۍ برخه کې حتی دوی زده کړې وکړلي تاسو په نظر آیا د دې کارونو جبران چې نجونې له مکتب نه له پوهنتون نه ورپسې له نیمه زده کړو نه قابلګۍ نه په کور راکېنول سولې د دې جبران بیرته امکان لري؟
څه رقم به امکان ولري؟ اوس مثلا دا کور کې د ما د خپل چې ورته ګورم هغه شوق هغه ذوق چې د اولادو سمې وا چې هغه په مینه باندې دی درس لوستل هغه محبت چې دی به ورته وخته وي چې شپه ورځ به یې وکړې وه یعنې ټول وخت به اتما به ورته چای میوه ډوډۍ کېښودل دی به وي چې نه دس زه چې اوس اکثر ګورم دی سم دغه شوق ورک شوی یعنې مایوسه شوي دي خلک هېڅ امیدواري وي نشته موږ ته بیا نو جبران خو یو واقعا لږ سخت دی نو خلک مخکې چې موږ ټول بېرته شاته په څټ روان یو ما یو چېرته یو متن ولوستلو نو پوهېمه کوم دولت وه کله به چې جنګ جهاني وه دی داسې سکونه وکړنه ودر لکه چې غټ غټ لښتي وکړي چې ماشومان شاګردان یې صدمه ونه ویني او د مکتب نه پاتې نه شي چې په هغو حالت کې دی حتی خپل اولادونه هغه نوی نسل ادامه د تحصیل ورته وکړه ولې افغانستان چې دغه اوس هم مثلا نه اره جنگ شته نه در شرایط خراب شته دي پیوست دیدو چې مثلا نجونو ته دینی مدرسو یا مکتبو کې هغه د حجاب او د صنف او د استاد د زنانه غم او خوري کلکې دروازې ورته بندې کړي.
بله دا وزیر چې کله د طب د پنځي مسله راځي نیمه زده کړې کې په سي برخه کې یا انجینري پنځي نه یا څوک راځي یا نورو پنځي نه وزیر خبره ده د دوه دواړو ترمنځ فرق ډیر زیات ده مګر مجبوریت دوی دې ته راوستل چې راسي دې ټولګیو کې کینی وی وایي د تاسو په نظر د طالبان حکومت ولې دا ډول کړنې له افغان میرمنو سره افغان جنو سره کوي غوی دومره عقب نشینی کوي چې هغه خپل لوړ زده کړې راځي په نیمه زده کړو باندې بدلی مګر دوی هم هغه مور باندې تړي هغه دروازې تاسو دې علت څه ګڼئ؟
یعنی کله کله موږ د خپل خلم نشو وځولای او څه نشو ویلای د مجبورې په لحاظ ما شکر فضل د رب دې څلور لورګانې دي او څلور وړ دولتي تک تک کامیاب شول کله کله موږ باندې څوک ټوکی کوي وی وردګ دا رقم ته ځورتا ایم نه وردګ یعنی د علم او تحصیل یو نمونه ده وردکۍ لور مې یعنی هغه پاتش ولدې تحصیل نه پنځم سم خونه کېدله دا وردکۍ ما بوتله له خپلګۍ بخش کې مکنه ولا ما ته دونه چې مثلا کور کې وي کوشه نشي نه وي یعنی وضعیت خرابېږي دا وضعیت خلک درته هغه دروازه ایم په وتړله نو په دو وضعیت کې به موږ څه ووایو د خلکو ته
اول ځل چې خپل لور دی ولیدل چې نور دغه د قابلګۍ دروازې په دی وتړل سولې خپل خبره سو تاسو ورته ویلې د دې حالت څه رقم و؟
والله چې اول ته دې ته مخ د مخ خپله وضعیت واقعیت درته یم ډېر سخت خراب شو نو چې دا بیا کله کله په دو چو چې میدان بیخي باینلو مثلا د غوی ساس ورککو مجبوره ای د مور په صفت لږ ځان سړی کلک ونیسي تکړی ونیسي لږ روحیه ورکړه ولې هغو ژړل ډېر سخت وضعیت یې خراب وه حتی دوې ورځې درې ورځې ډوډۍ ونه خوړله کمپله کې ځان پیچلی وی د ما ته بده زه مریضه یمه هېڅ یعنې دا یم نه شوای ویلی چې زه په دو دلیل باندې خو دغه رقم حالت په ټولو راغلی
لغې ورځې نه چې دوی د وړکتون وای د مکتب وای د پوهنتون سولې په څومره مشکل دي تر دې حده راورسولې د نجونې.
زه که درته یم فرشتې جانې، زه دولتي مکتب کې معلمه وم او ما د دې په خاطر دوه ټایمه کار کوله، یعنی یو ټایم خپل درس ورکوله هغه حق حلال چې معلمه وم، بل ټایم بیرته مثلا داسې کنه چې کمې پیسې راکو بیرته پیوز کې زه باید ماش واخلم، یعنی زه به چې سهار د شپږو بجو نه د کوره ووتلم، کله کله داسې کېدل چې ماښام اوو بجې زه کور ته راشم. یوازینی علت دا و چې مثلا زه کړی شم چې خپل اولاد ته یو خدمت وکړم، د دې د کورس پیسې برابرې کړم، د دې چپتر پیسې برابرې کړم، دوی ته مثلا حداقل یو در چی وي چې هغه دی په راحتۍ سره وخوړلی شي. ولې نن ورځې نتیجه دغه ده کنه.
تاسو ویل چې همیش به دوستان د تاسو ویل چې ما څلور لونه څلور کورونه دي، همدا ماته بس دي چې زده کړې وکړي ورسېږي. نور څومره ایلې ارمانونه تاسو په زړه کې خپل اولاد ته خپل نجونو ته درلودل؟
کنه سره ډېر چې ډېر خونې دي ته ما یو لور کېده ډېره ماشاءالله با استعداد، یعنی د مکتب نه که درته همې چې شپږم نه تر دولسم نه پورې هغه ټاپ نمرې اخیستې وې، او د پنځې ته هم چې کامیابه شوله قدر کې وه. هغو به همیشه وي چې مور زه غواړم چې چه شم و ډېره لایقه جرا شم، او نن ورځ چې ورته ګورم چې ټوله ورځ بیده وي، مثلا حتی هغه د کور کار ته په شوق نه پورته کېږي، لذت نه ترې اخلي، جبري ژوند کو، حتی خپل سره وسته نه رسي نو طبعاً چې په مور ته زړه بیا هغه څه رقم تېرېږي.
څه غواړې چې زر تر زره څوک کولی شي چې د افغان ښځو افغان نجونو دغه وضعیت بدل کړي؟ د تاسو غوښتنه له چا نه څه رقم ده؟
خوما اوس خو هېڅ خاطر ما امید نشته دا چې مثلا شرایط وینو ورځ په ورځ، یعنی کله کله وایي چې امید به ما شي که بشي، یعنی سږ کال به مکتب شروع شي، کال ته به شروع شي، سبا ته بشي، اوس بیخي یعنی ونه که پویږم په دو مورد کې څه نشم ویلی. بیخي یعنی موږ خو خپل امید بیخي درته یم، بیخي ناامیده شوي، امیدم د لاسه ورکړی دی. داسې فکر کوم چې دیتی دم دو کورو شولو د دروازو تشا زندانیان یو، نور دیتی بدون د الله د دربار نه نور هیڅ هیله امید نشته دی موږ ته.
په آخر کې به د تاسو یو نظر کورنیو ته هم ولرو، په هغو کورونو کې چې لکه د تاسو لونه چې غوډې د تپ پنجي کې بیا یو راغله قابلګۍ ته، بیا دوی په کور ناستې دي. اوس خو د طالبانو وضعیت دغه رقم ده چې دوی نه د چغه غوري او نه د دینجونو لپاره دروازې خلاصې دي زده کړې. کورنۍ ته به څه ویل ولرې؟ له خپلو تجربو نه څومره دوی ته روحیه ورکړي؟ څومره هڅه وکړي چې ادي اقل دوی دسې د دوی روحیه دسې ونه ځپل سي چې سبا ورځ بیا ونه سي کولی چې بیرته خپل زده کړو ته دوام ورکړي؟ کورنۍ ته څه وایې؟
والا زه شخصي نظر مې کورنۍ ته دا دی چې خیر، امید د لاسه نه ورکوي، بیا هم ژوند دی، ژوند په امید خوړل کېږي. بدون د الله د رضا نه یوه پاڼې د ونې نه نه لویږي، دنیا هم داسې په امید خوړل کېږي. داسې نه شو ویلی چې په کلن دیتي د ژوند خلاص شوه، ژوند ختم شول، هر څه خلاص شول. دا تغییرات شته، خو دا تحولات شته په دنیا کې، ولی فعلا هم دا مثلا هغه نجونې چې امکاناتي وي آنلاین درسونه شته دي، لکه چې اوس مې واورېدل پاکستان ډېرې ویزې لګلی دی، هغه کسان چې مثلا پلی شي، بیا هم افغانستان کې خپویه ګرشی په واسطه دي، هغه کسان چې واسطې ورته لري، لاسرسی ورته لري، یعنی ترایی شو که دو طریق با بیا منابعی چی پا کور که من کسان چی باسواده دی اینجونه مثلا زیر سن دی، یعنی ولی دی تشبگه ما و ما لسه ما کوری ترایی شی پلار مور اغا ما اینده خواهنده چی باسواده دی پا دو طریق پا کور که واسه مثلا امکاری وکی او خپلو میده لا سوار میکی.
او اغا چی لور از دک رو را گرزه ول سوی لقابلگه نرسنگه لدو را گرزه ول سوی دوی ته روحیه ورکړي چې دا ورځ بدلیدون کده؟
انشاءالله داس خونه دی کنه. موږ غیر انقلابونه ولیدل، ډېر تحولات په ژوندو کې ولیدل، هیڅ شی په خپل حال نه پاتې کیږي، او هیڅ داسې شپه نه ده چې سبا نشي. زه ټولو ته وایم چې داسې یو ژوند به زده کړو چې مثلا فکر وکړو چې هره شپه ویده شولو، مړه شولو، خلاص شوه ژوند، او سهار چې کله خوبه پورته شولو، نوې دنیا ترغلی، نوې تولد شوي، ته غرمې یو شی یو، ته ماسپښین ځوان یو، ته مازدیګره بیا نندک نور لویږو، مازدیګر ماسخوتن ته بیا نو پاخه سلتره سو، د شپې هره شپه دا فکر وکړو چې مړه کېږو، سبا سهار امیدواره اوسو چې سبا چې پورته شو یو نوی لمر پورته کړي، یو نوی ژوند شروع کړي انشاءالله.
د 2022 کال د اگست په نیمایي کې چې کله طالبان د دوم ځل لپاره واک ته ورسېدل، په لومړي سر کې لشپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل، او بیا یې د 2022 کال په آخر کې د پوهنتونونو او لوړو زده کړو موسسو دروازې هم د ښځو او نجونو پر مخ بندې کړې. او څو میاشتې وړاندې هم ملا هیبت الله اخندزاده د ښځو او نجونو لپاره د ټولو طبي ادارو د تړلو فرمان صادر کړ. درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستونزو را څرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6. په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
آزادی ملما
تر درې کال زیاته موده کېږي چې طالبان اونجونی لمنځنۍ زده کړو او تر دوه کال زیاته موده کېږي چې لوړو زده کړو یې منې کړې دي. همدارس طالبانو په غیر دولتي ادارو او یو شمیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګولی دی. نن له دینی عالم مفتی منیر شاکر صاحب سره خبرې کوو. مفتی صاحب، ډېره مننه چې تاسو وخت وایستی او له موږ سره خبرې کوي. از معلومړې پښتنه دغه د چې په اسلام کې عورت څه توای؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زم لستا سوډېره مننه کوم چې زما د نظر د پاره تاسو ټیم وېست. اسلام کې عورت چې ده دا هر هغه ځای ته وایي چې د هغه په مانځ کې صرف پټول ضروری هم نه بلکې د هغه په ښکار کولو باندې مونځ ماتیږي نو هغه ته عورت وایي. په دې اعتبار سره د ښځې بدن چې ده دا روایتو کې راځي چې د ښځې ټول بدن عورت ته سوا د مخ او د لاسونو او د قدمونو نه.
آیا د ښځې ژغ هم عورت دی کنه؟
د ښځې आवाज عورت نه دی او دا ډیره لویه مساله د دینه جوړه ده چې نن سبا قران باندې خلقو د خپل شیخانو د مولایانو د محدثینو او د الله نه لاندې د مخلوق کتابونه په سوار کړی دي. د خځه आवाज ته قران ویلی دي فلا تخزعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. الله تعالی فرمایي چې اے زنانو تاسو چې کله نارینو سره خبرې کوي نو تاسو وقلنا قولا معروفا تاسو د قانون او د عام رواج مطابق خبرې کوي په خبرو کې نرمي مراواله. کتا سو خیال کړی کله کله چې خزا یو داسي سړی سره خبرې کوي چې هغه سره په زړه کې محبت وي یا غواړي چې محبت پیدا کی نو بیا د خزې په आवाज کې یو تصنع شانت راشي. اغه تصنع نه الله منه فرمایلی دا عام خبرو نه الله منه نه دا فرمایلی دغه وجه دا چې زمنګ د مذهب او د مسلک اهم ترين کتاب کې علامه شامی رحمت الله علیه دویم جلد صفحه نمبر اته او یایم کې او د بحر الرائق کې زمنګا اول جلد 438 پټما صفحه کې لیکلي دي وبدن الحره عورت الا وجهها وكفيها وقدميها. چې د خج ټول بدن عورت ته د مخ نه سوا او د ورغو نه سوا او د قدمونو نه سوا. د علماء دیوبند مستند کتاب د امداد الفتاوا کې اشرف علی تانوی لیکلی دی څلورم جلد صفحه نمبر 190 کې. مفتی رشید احمد لودیانوی صاحب په احسن الفتاوا اتم جلد صفحه نمبر 43 کې لیکلی دی. همدارنګه د فقه او د مذهب نورو کتابونو لکه شرح المنتهى د دریم جلد ولسم صفحه شرح الاقناع د دریم جلد اتم صفحه دی ټول لیکلی دی چې د خځه आवाज عورت نه دی. البته په هغه کې هغه خاص تصنع چې دی ا تکنیک چې دی چې خځه دا وغواړي چې ما طرف ته دی دا سړی مایل شي اغه تصنع نه منه فرمایلی شوی دا عام خبرو نه منه نه ده فرمایلی. لهذا د خځه आवाज عورت نه دی.
ش مفتی صاحب یعنی د نارینه وو او د ښځو د دواړو ژغ نه دی عورت
نه.
شه آیا په اسلام کې واز د سړو لپاره تعلیم فرض دی مفتی صاحب؟ که شوت ته هم دا وینا سوي ده کده تعلیم په اړه باندې نور خبري وکي.
قران کریم او زمنګ د دین چې کم درسونه دي په هغه کې دومره وګ تاریخ موجود ده. قران کریم وی اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا وربک الاقرب اکرم اقرا فقرأوا ما تيسر من القرآن. په دې دریو واړو آیاتونو کې الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی. یوازې نارینه نه دی منتخب کړي. قران کریم بل ځای کې وی فعلم انه لا اله الا الله او بل ځای کې قران وی هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. و دې ټول آیاتونو کې چې موږ فکر وکړو الله تعالی انسانیت مخاطب کړي دی د علم په اعتبار. او د دین علاوه زمنګ استاد خوګ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک دی طلب العلم فریضه علی کل مسلم. چې علم حاصلول په هر مسلمان فرض دی. نو که خځه څوک مسلمانو کې اچوي نو علم ور باندې تعلیم ور باندې فرض دی. بخاری شریف زمنګا د مسلمانانو یو مستند ترین کتاب دی اگر چې کمزور خبرې هم پکښتا. هغه یو باب قائم کړی دی هل یجعل للنساء یوم علی حدتن. آیا د خزو د تعلیم د پاره به ځان لا یو ورځ مقررول کیږي؟ بیا په هغه کې روایت راوړی دی، ابو سعید خدری رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې یو ځل زنانه او پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم ته درخواست وکړه چې تا نارینه او تا بیانونه کوي، درسونه کوي، او منګه زنانه د علم په میدان کې رستو پاتې کیږو، برای کرم ته کمنګ ته هم یو ورځ مقرره کی. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم هغوی ته یو خاص ورځ مقرره کړه چې هغې کې به زنانه او ته بیان کوو. علامہ ابن حجر عسقلانی د محدثینو یو ډیر فخر والا انسان دی، هغه د محدثاتو یعنی د خزو محدثینو تعداد لیکلی دی. ویلی دی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په زمانه کې به چې احادیث بیانول او نقل کول به، نو دا د 200 نه زیات زنانه دی. ابن حزم ظاهری یو کتاب لیکلی دی، اسماء الصحابه الروات وما لكل واحد من العدد، په هغه کې هغه شمار کړی دی 125 صحابیات او تذکرہ کړی دا چې هغه به خلکو ته احادیث بیانول. او د زنانو نه چې کوم روایت روایت شوی دی نو هغه 2,500 روایت دی.
مفتی صاحب،
2,500 روایت، ټول نه زیات روایت چې دی هغه عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها نه نقل دی چې د هغه متعلق راغلی دی چې 2,210 روایت دی. او صرف بخاری او مسلم کې د عائشه رضی الله تعالی عنها نه 218 روایت نقل دی، فاطمه نه 13 روایت نقل دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم ترور مبارکه دا صفیه رضی الله عنها نه 19 روایت نقل دی، ام خطل یو صحابیه دا هغه نه 13 روایت نقل دی. تهذیب و تهذیب کې د 213 شخزو ذکر دی. او زه حیران پاتې ام هغه امت ته چې کم امت دا د احادیثو کتابونه مانی او دا د احادیثو کتابونه لولي، دا بیا هم د خزو د تعلیم نول سترګې پټوي او د خپل علماو او د محدثینو خبرې په احادیثو د پیغمبر باندې او په قران باندې ولې سوروي. تابعینو کې چې هغه هم د صحابو پسې دویم نمبر پاک خلک دي، هغه کې تقریب و تهذیب کې ابن حجر 121 زنانا ذکر کړی دي چې هغه احادیث بیانول خلکو ته خودل. بیا په تبع تابعینو کې تقریبا 26 زنانا خودلی شوی دي. حفصه بنت سیرین دا یو زنانه ده، تینا متعدد صحابه کرامو نه دا روایت کوي. همدارنګه عمره بنت عبد الرحمن څلورمې صدی هجری کې د 50 خزو تذکره راځي چې دا ډېر لوی محدث وي، خلکو ته احادیث بیانول. 15مې صدی هجری کې د 15 زنانو ذکر دی. 16مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 18مې صدی هجری کې د 50 زنانو ذکر دی. 19مې صدی هجری کې د 192 زنانو ذکر دی. 9مې کې د 168 زنانو ذکر دی. او بل خبره تا چې کم خلق دا قران مانی، نو قران د خځې ځان ته یو شخصیت د سړی سره برابر ذکر کړی دی. قران وای ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصالحین والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات اعد الله لهم مغفرة واجرا عظيما. دا ټول دی آیت کې څومره صفات چې راغلي دي، د خځې او د نر صفات برابر راغلي دي، او زنانا ځان ته شخصیت ذکر دی. ام محمد زینب بنت مکی حرانیہ څلور نوی کالو پورې هغه د حدیثو درس کړی دی، خلق به ورته درس ته راتلل. امام زهابی وی وزد حما علی هل طلبتو چې د طالبانو ور باندې رشوه دومره طالبان به سبق لول راتلل. ام عبد الله زینب بنت کمال الدین مقدسیه، ام محمد فاطمه بنت محمد اصفهانی، دا دومره لوی عالمه تیر ده چې یو کتاب لیکل دی الرموز والکنوز، پنځه جلده. عجیبا بنت حافظ بغدادیه، زه اخیری خبره به پدې دا وکم کنی دی باندې تقریبا په ګنټو بحث کیږي چې کم خلق د احادیثو کتابونه منی او قرآن منی او د خپل علماء او د خپل محدثین او د لوی لوی استادانو خبره په قران نه ورخیږي، نو هغه خلک چرې هم دانشي ثابتولای چې د خځې د پاره علم نشته یا د خځې علم نه کوي، نور خو پرېږده چې د حدیثو په کتابونو کې هر مانځه ته راوتلو اجازت ته زنانه وتا. نو دا یو غوڅه خبره ده چې زنانه بالکل په اسلام کې سړی سره برابر حقوق لري، او په کوم ځای کې چې کمی دی که هغه مانه څوک پوښتنه وکړي چې د شهادت په مسالې کې یا د میراث په مسالې کې دا کمی ولې راغلی دی، یا مثال د شهادت په مسالې کې ښځې سره دویمه ښځه ولې ده، شهادت په مسالې کې خو سړي سره هم دوم سړی راغلی دی، نو آیا دا د عقل د کمی د وجې نه راغلی دی؟ او دا مهر نه غټ ورته کم راغلی دی چې مثال په تور په میراث کی حصہ کم ادا د دې بنیادی وجدا ده چې د خځې چون کې حق په سړی باندې ده، سړی به په خرچه کوي او بل سړی ته د خځې د کور نه د خوند کور نه ملويږي او د پلار کور نه ملويږي، نو ځکه کم ادا. جی
مفتی صاحب، دا خو د تعلیم او د شتو د درس ورکولو هغه موضوعات سول، مننه چې تاسو بشپړ معلومات پر ورکړه په دغه اړه باندې. زما بل پښتنه به د شتو د کار په اړه باندې وي چې آیا په اسلامي تاریخ کې داسې مثالونه سته چې د شتو کار پکښ کې، یعنی چې دوی فعال وي، کار یې کاوه، درس یې ورکاوه یا تجارت کاوه، دغه که یو څه شواهد تاسو راته ووایست مهرباني.
سوره النساء کې 2 نمبر آیت کې الله فرمایي للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، په دواړو کې صیغه هم یو ده، الفاظ هم یو شی دي. الله فرمایي د نارینه وو چې خپل کسب مال او تجارت او کاروبار وکړي، د خځو خپل د نارینه وو د خپل کاروبار او تجارت کې خپل حصہ ده، وللنساء نصيب مما اكتسبن، او زنانه چې کار تجارت کاروبار وکړي د هغوی په دې کې خپل حصہ ده. سوره آل عمران کې الله فرمایي انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثى بعضکم من بعض، الله فرمایي زه د نارینه او د زنانه عمل نه ضایع کوم، دوی بازی د بازو هم جنس دی، یعنی نر او خزا یو جنس دی. سورت توبه کې الله فرمایي والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء او بعضین، یی چې مؤمنان سړی او مؤمنان زنانا دا د یو بل دوستان دی، اولیاء او بعض معنا دا د یو بل سره به مدد کوي. بخاری شریف دویم کتاب دی چې مسلمانان یې مانی، د سهل ابن سعد رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته غوی چې و صحابیه وا چې هغه بخپل پټی کرل، خپل باغونه به ساتل او د نهر په غاړه باندې به سبزی کرل، او دا سهل ابن سعد فرمایي چې زه او څو صحابه کرام به هغه ته پټی له ورتلو، باغ له ورتلو، او هغه به زمنګ اکرام کولو. بخاری، مسلم، ابو داود، ابن ماجه په دې څلور واړو کتابونو کې د جابر بن عبدالله رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته هغه د خپل ترور بی بی واقعا نقل کړي، وایي چې هغه کله خاون طلاق کړه نو بیا عدت چون کې خزه په کور کې تیروي، نو هغه دا اراده وکړه چې زه دا عدت کې لاړه شم خپل باغ نه میوه وشو کوم او بیا دا میوه بازار کې خرڅ کړم. چا ورته وایي چې ته خو وتلې نشي، نو هغه پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته رجوع وکړه، الته لاړه. پیغمبر علیہ السلام ته وفرمایل چې بالکل لاړه شه، میوه هم کټکا او بیا په بازار کې خرچ هم کا. او په بخاری کې د ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ لور ده اسماء رضی اللہ عنہا، دا هغه متعلق راغلی دي چې هغه با خپل خاوند سره په پټی کې امداد کولو. خدیجه متعلق راغلی دي چې هغه تاجر و. خوله، الخمیه، ثقافیہ بنت مکرمہ، دا څلور زنانه دي، د دوی متعلق احادیث کې راغلي دي چې دوی به د خوشبو تجارت کولو. طبقات ابن سعد یو کتاب ده، هغه ډیر واقعات ذکر کړی دي زه یو څو نقل کوم. هغه فرمایلی دي چې صحابیاتو به باقاعده پټی کرل، تجارتونه به کول، صنعت به کول او حرفت به کول. مثال ورکړی دی د عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ خځه وا، هغه ماهره کاریګر وا او هغه به شیان جوړول او خرڅول به. الاصابه فی تمیز صحابه په څلورم جلد کې راغلی دي چې واورز نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د عبدالله بن مسعود خزراغله ورته وی چې اے د الله رسول زه خو کاریګر یم، شیان جوړوم بیا یې خرڅوم، او خاوند می بیروزګار دی او زه د خپل ګټه په خاوند باندې خرچ کوم، نو ماته دا جایز ده؟ رسول الله ورته فرمایل چې ته خاوند باندې خرچ کوي تا ته الله اجر درکوي. نبی علیہ الصلات والسلام توی چې خه کوي خولا بنت سالبا یو زل د خپل خاوند سره په چشي باندې جګړه راغله، پیغمبر علیہ السلام لو ورغله او ته وی چې د خاوند خو ماته داسې وی، نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایل چې ته د حکم نازلې دو پورې د خځه او خاوند یو بل نه جدا شه. خولا رضی الله عنها ورته وی چې د الله رسول زه خو ګټم او د زما د لاس خرچه خوري د خپل کاروبار غشتا کدنه زه جدا شم دا بخوري څه. نو پیغمبر علیه صلاتو و سلام ته دا خبرې نه پته ولګیدا چې زنانا کار کوي، هغه څه وته ونه وی. قائله رضی الله تعالی عنها و بیبی دا غا پیغمبر علیه صلاتو و سلام ته وی چې زه تاجر یم، شیان خرڅوم. بیا د تجارت سوالونه ته وک پیغمبر علیه السلام او ته وی چې ډیره خاله. عامره رضی الله تعالی عنها خپل وینځي سره بازار ته لاړه او غټ مایه واغسته، بیا الته خرڅولو. علی رضی الله تعالی عنہ بازار کې ور سره ملاو شو، مایه ته واغسته. دا وته ونه چې تا ته کاروبار نه روا دی. دا طبقات ابن سعد اتم جلد ډکته دغه سقي سونه. نو چې کم خلق دا حدیث کتابونه منی هغه به څنګه وایي چې خدای کاروبار نشي کوي؟
ډیره زیاته مننه مفتی صاحب ستاسو د وخت څخه.
اللهم خوشاله کا قدرمن شه.
Slide.